ډیرو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. زما د نوریاس نوري نه کې هیلې او پرزوینې ومني. نن د یکشن به ورځ د دیار لسونه اتنه یوم کال د لړم یا عقرب 12 د 2019 میلادي کال د نوامبر له 3 سره برابر ده. افغان ولسمشر په کابل کې د امریکا سفیر او د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر یو نامه په دخار کې دی و خوندي د نه هوز د کوونکو ماشومانو په ګډون په پرنیو حمله او بم چاودنو کې د ملکی افغانانو وژل کېدل او وغندل. پر دې او د افغانستان په اړه پر ځین نور موضوعات په تفصیل راپورونه لرو. خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. په کابل کې د امریکا سفارت ویلي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سیمې ته په روسي سفر کې ټینګار کړی چې متحده ایالات په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسېدو لپاره د سیاسي حل ملاتړ کوي. د سوریې په شمال کې پرون د ترکیې پولې ته نږدې ښار کې د چاودنې له امله دیارلس ملکي وګړي وژل شوي دي. د اسلامي دولت سخت دریځې ډلې یا داعش د مالی په ختیځ ناکراره سیمه کې د هغې حملې مسؤلیت اخیستی چې یو فرانسوي سرتیری پکې وژل شوی دی. د خبرونو تفصیل. افغان ولسمشر اشرف غنی په کابل کې د امریکا سفیر جان باس او د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر یو نامه په افغانستان کې په پرونیو حملو کې د ملکي خلکو وژل کېدل وغندل. د ارګ په خبر پاڼه کې ویل شوي چې په تیرو 24 ساعتونو کې په غزنی، بغلان، تخار، روزګان، پکتیکا او کاپیسا کې بېګناه خلک د وسلوالو طالبانو په حملو کې وژل شوي. د افغانستان کورنیو چارو وزارت وایي نصرت رحیمي پرون پر ټویټر ولیکل یوازې د ماین په 3-14 کې پرون 14 ملکي وګړي وژل شول او 15 نور ټپیان شول. په پرونیو چاودنو کې د ښوونځي نه زده کوونکي هم شام وژل شوي دي. په کابل کې د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر ویلي چې په جګړې کې د ماشومانو قرباني کېدل پر بشري حقونو جدي سرغړونه ده. په کابل کې د امریکا سفیر پر ټویټر لیکلي چې دا طالبان دي چې په افغانستان کې په دا ډول حملو سره د سولې مخه نیسي. په کابل کې د امریکا سفارت ویلي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سیمې ته په وروستي سفر کې ټینګار کړی چې متحده ایالات په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسېدو لپاره د سیاسي حل ملاتړ کوي. زلمی خلیلزاد ویلي د دایمي سولې د ټینګېدو لپاره ضروري ده چې شخړې کمې شي. په هغه بیان کې چې د سفارت په ویبپاڼه کې خپور شوی ویل شوي چې خلیلزاد د اکتوبر له 16 تر 23 او بیا د اکتوبر له 9 ته د نومبر تر لومړۍ نیټې په کابل کې وو. د بیان له مخې خلیلزاد د افغانستان د ملي یووالي حکومت له دواړو مشرانو او یو شمېر نورو چارواکو سره کتلی دي. په بیان کې دغه راز ویل شوي چې خلیلزاد دواړو مشرانو ته د حملو د خپلو وبخې د خپلو هلو ځلو په اړه معلومات ورکړي او د هغوی نظرونه یې هم اوریدلی دي. ښاغلی خلیلزاد افغان حکومت له مشرانو سره د اسلام آباد له کتنې وروسته چې تېره اونۍ یې ترسره کړي د دوهم ځل لپاره خبرې کوي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویلي د رایې ورکوونکو د بایومیټریک معلوماتو د تصفیه راپورټ ورته رسېدلی. د کمیسیون مشر هوا عالم نورستاني پرون وویل چې له 1,909,333 رایې ورکوونکو چې د بایومیټریک معلوماتو پر اساس یې رایې اچولي دي 1,843,102 رایې د اعتبار وړ دي. هوا عالم نورستاني بیګا په ټویټر هم لیکلي چې پاتې معلومات د ټاکلي معیار خلاف بلل شوي دي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د مشر په وینا د بایومیټریک معلوماتو پر اساس 16,226 رایې معیاري نه دي. د غیر معیاري رایو د برخلیک په اړه څه نه دي ویل شوي، خو دا د انتخاباتو د پایلو په اړه په بحثونو کې یوه لانجمنه مسله ده. د افغانستان د ولسمشرۍ انتخابات چې د تلې د میاشتې په 16 ترسره شوي ټاکل شوي لومړنۍ نتیجې د لړم یا عقرب په 23 اعلان شي. د سوریې په شمال کې پرون د ترکیې پولې ته نږدې ښار کې د چاودنې له امله دیارلس ملکي وګړي وژل شوي. دا خبر ترکیې چارواکو تایید کړی دی. په چاودنه کې 40 ملکي کسان ټپیان شوي. چاودنه د تلایاب په ښارګوټي کې یو بازار ته نږدې شوې ده. په سوریه کې د بشري حقونو د څارنې ډله چې مرکز یې په لندن کې دی پرون ویلي چې 14 کسان وژل شوي چې یو شمېر یې د ترکیې ملاتړي ملیشول. د ترکیې د دفاع وزارت ویلي حمله د سوریې په شمالي سیمو کې د کردانو د ملیشه ځواک لخوا شوي چې انقره د کردستان له پی کی کی ګوند سره تړلی او ترورستان ګڼي. د اسلامي دولت سختريز ډلې یا داعش د مالی په ختیځ ناقراره سیمه کې د هغې حملې مسؤلیت اخیستی چې یو فرانسوي سرتیری پکې وژل شوی دی. دغې ډلې پرون د ټلګرام له لارې په خپاره کړي بیان کې د دغې بمي چاودنې چې د انډیلي مین سیمه کې میلان پوځي اډې ته نږدې شوی وه د مسؤلیت اخیستو تر څنګ د په لسګونو پوځیانو د وژلو ادعا کړې ده. فرانسې چې مالی پخوا مستعمره وه د بار خان عملیاتو په چوکاټ کې په دې هیواد کې د اسلام پالو سخت دریځو په وړاندې د مبارزې لپاره شاوخوا 4.5 زره ځواکونه ځای په ځای کړي دي. د آزاد اروپا آزادۍ راډیو مشر د خپلې ادارې د اوکراینی موټر چلوونکي د شخصي معلوماتو د افشا کېدو غندنه کړې ده. د آزاد اروپا آزادۍ راډیو د اوکراینی برخې د یو موټر چلوونکي شخصي معلومات د اوکراین پارلمان یو پخواني غړي اندری پورنوف خپاره کړي او خبرداری ورکړي چې د دې ادارې د نورو خبریالانو په اړه به هم ورته معلومات خپاره کړي. د آزاد اروپا آزادۍ راډیو عمومي مشر جیمی فلای پرون په یوه اعلامیه کې وویل دا کار غیر قانوني دی او پر ژورنالیستانو د هغوی د کار په خاطر فشار اچول او هغوی ته تهدید د منلو وړ خبره نه ده. د آزاد اروپا آزادۍ راډیو اوکراینی برخه د سکیم په نوم یو ځانګړی پروګرام خپروي چې پر اداري فساد بحث پکې کیږي. د سکیم کارکوونکو اوس مهال د اندری پورنوف او د اوکراین د یو شمېر حکومت چارواکو ترمنځ پر اړیکو څېړنیز رپورټ جوړوي. له دې امله اندری پورنوف پرون پر ټلګرام د سکیم د پروګرام د کارکوونکو د ډریور شخصي معلومات خپره کړل او ژورنالیستانو ته خبرداری ورکړ چې ورته کار به ورسره وکړي. پورنوف یو مهال د اوکراین د له وقته پرځول شوی ولسمشر ویکتور یانوکویچ د دفتر رئیس هم و. یانوکویچ د 2014 میلادي کال په فبروري کې روسیې ته وتښتید. داود افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه. خبرنامه له ازادي راډیو اوریدل کده او ځینې نور خبرونه غواړي بیا هم ولولې د ازادي راډیو په ویپاڼه کېشته. پته مو ده ازادي راډیو ټکی اورګیا ازادي راډیو ټکی کام. اولند پراپورنو کې اوري چې افغان ولسمشر په کابل کې د امریکا سفیر او د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر یو نامه په تخار کې دیو خوندې د نه هوځد کوونکو ماشومانو په ګډون په پرنیو حمله او هم چاودنو کې د ملکی افغانانو وژل کېدل وغندل. په کندهار کې درې کلنه مدینه بیا د رواني جګړې بل ډول قرباني ده. هغې چې څو ورځې مخکې د خپل پلار وژلې په خپلو سترګو لیدلې تر اوسه یې رواني حالت عادي نه دی. ترې وایي
ماشوم وسم پال کنه دی بغا غیر سنن تنن پر پجړا دی چر څوک ماس ور جنجی شه دی بغار زنی وی بیریش.
د خوست په ګربز ولسوالۍ کې د نصرالدین او بوریخیل قومونو ترمنځ شاوخوا تباندې اتیا کلنه پخوانی شخړه هواره شوې ده.
په کوم نصرالدین یم کله چې د جنگ و خپګان و تکلیف و تاون و دا خدای حل کړي انشاء الله.
د نورستان والی وای ولسونه د دې ولایت امنیت په ټینګښت کې له دولت سره ولاړ دي.
فوق العاده ضرورت ورته لرو چې منطقوي اردو ایجاد شي او ولسونه دې ته آماده دي چې په منطقوي اردو کې کار وکړي او د نورستان او حتی د یواز نورستان نه د شاوخوا په امنیت باندې ډیر مثبت اغیز.
په نړیوال موسایلو کې اوري چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي په ټوله نړۍ کې خبره لاندې داسې راپورونه د جوړولو له امله د مرګ شکنجې او زندانی کېدو له خطر سره مخامخ دي چې د فاسد رژیمونو له سرغړونو پرده پورته کوي. د ژوند رنګونو کې به په ګردیز کې له یوه هټیواله واوري چې زړې یا دوهم لسې جامې خرڅوي.
دا کورتګانې دا شان راباسو خرڅوي نه یوازې زمي لپاره دي، دا وړي که خو څوک نه اخلي دومره.
ازادي رادیو او ری پټول افغانستان کې مو په منځنۍ او څپو سربیره لوی خارونو کې د اف ام په 3.5 صفه واځي او ریدل شي د خبرونه پاتې برخه به هم ز نوري اس نوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافی په امراسته وړاندې کوم. راز د خبرونه لومړی موضوع ته افغان ولسمشر اشرف غنی په کابل کې د امریکا سفیر جان باس او د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما په افغانستان کې په پرنیو حملو کې د ملکی افغانانو د وژل کېدو غندنه کړې ده. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په پرنیو حملو کې تر یو دیش ډیر ملکی وګړي وژل شوي یا انټاپیان دي. د ارګ لخوا په خبره شوې خبر پڼه کې ویل شوي په تیرو 48 ساعتونو کې په غزنی، بغلان، تخار، روزګان، پکتیکا او کاپیسا کې بې ګناه خلک د وسلوالو طالبانو په حملو کې وژل شوي. تر ټولو خونړۍ حمله د تخار په درقد ولسوالی کې شوی و چې دی وخونځي نه زده کوونکي ماشومان پکې وژل شول. نور جزئیات د فرشته جلال زی پر راپور کې اورو.
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د تخار په درقد ولسوالی کې د ماین په چاودنه کې د ښوونځي د زده کوونکو د وژل کېدو غندنه کړې ده. د تخار د درقد ولسوالی د طاهریانو په کلی کې پرون د ماین په چاودنه کې د ښوونځي نه زده کوونکو وژل شول. د ارګ په خبر پاڼه کې چې پیګار رسنوی تاسوول سی ویلکل شوی چې وسوال طالبان نسی کولای چې په داسې وحشیانه حمله د افغانستان د نوی نسل لازم چې تعلیم او ترقی غواړي مات کړي. په کابل کې د امریکا سفیر جان باس هم بیګا پر ټویټر ولیکل چې د بیګونا خلکو ژوند ته داسې څرګنده بې پروايي غندي. جان باس ولیکل دا طالبان دي چې په افغانستان کې د سولې مخنیسي. د ملګرو ملتونو سازمان ویلي چې په وسوال نشته کې د کوچنیانو مرګ جوړه پر بشري حقوقو جدي تیرای غني. د تخار د والی ویان د ازادي راډیو ته پرنوویل چې د ماین په چاودنه کې ټول وژل سي ماشومان د ابوذر غفاری د ابتدایي ښوونځي زده کوونکي ول. د تخار د والی ویان د ازادي راډیو ته ویل چې د طاهریانو کلی د وسوالو طالبانو په لاس کې دی. خو د فرانسې خبري اژانس ته ویلي چې د ښوونځي په لار کې ماین وسوالو طالبانو یو شی وو. ټول وژل سي زده کوونکي د وو او دوه سکلونو ترمنځ وو. د تخار د امنیت قومندانې ویاند خلیل اسیر رويټرز خبري اژانس ته ویلي چې څلور ماشومان د یو کور چې په خپل په طالبانو کې دي وژل سوي دي. وسوالو طالبانو د پیشي مسؤلیت نه دی اخیستی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استایز دفتر یونما پرون ویلي چې د بشري حقوقو د ادارې یو ډلې په تخار کې د پیش پړه د حقیقت او نورو جزئیاتو د موندلو کار پیل کړی دی. د افغانستان په شمالي ولایتونو کې د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د سیمه ایز دفتر مشر سید حفیظ الله فطرت پرون ازادي راډیو ته وویل متاسفانه د افغانستان په جګړه کې هغه کې د حکومتي ځواکونو عملیات دي او کده دولت ته مخالف ډلو حمله دي. اکثر ماشومان او ښځې وژل کیږي چې دا د سختې اندېښنې وړ ده. ملګرو ملتونو تیره میاشت په افغانستان کې د ملکي تلفاتو یو رپورټ خپور کړ. په رپورټ کې ویل شوی چې په افغانستان کې د دوبی په دریو میاشتو جولای، اگست او سپتمبر کې د ملکي خلکو تلفات د تیر کال د همدې وخت په پرتله 20% زیات شوی. د یونما د بشري حقوقو د برخې مشر د اکتوبر په 12 اسوسییټډ پرس اژانس ته وویل چې د دې میلادي کال په وروستیو 9 میاشتو کې تر 8000 زیات ملکي افغانان وژل سوي او زخمیان سوي دي. هغه وویل چې د ملکي تلفاتو 40% ماشومان او ښځې وي. د ملګرو ملتونو سازمان په خپل رپورت کې د ملکي تلفاتو د ډيري برخې پړه پر وسلوالو ډلو لکه طالبانو وراچولې و. د روان میلادي کال په مې میاشت کې په غزنی کې د ماین په چاودنه کې 9 ماشومان وژل سوي و. تر هغه یو میاشت مخکې په لغمان کې و ماشومان د لوب پر مهال د یوې مرمۍ په چاودنه کې ووژل سول او لستنه زخمیان سوي ول.
دغه راځه پرون په پکتیکا ولایت کې یوې ماین چاودنې و ملکیان ووژل. د ولایت امنیه قومندانې ویان شاه محمد آریان ازادي راډیو ته وویل چې دغه ماین چاودنه د اثر روزي ولسوالۍ په سلطانو سیمه کې د ولسي وګړو پر موټر شوی و. ویل شوی په ووژل شو کې څلور تنه د یوې کورنۍ غړي دي. په کندهار کې درې کلنه مدینه بیا د روانې جګړې بل ډول قرباني ده. هغې چې څو ورځې مخکې د خپل پلار وژل په خپلو سترګو لیدلی تر اوسه رواني حالت عادي نه دی. دا پیښه د تېرې پنجشنبې په ورځ د کندهار په ارغنداب ولسوالۍ کې هغه مهال وشوه چې وسلوالو موټر سایکل سپرو د امان الله په نوم یو کس د خپلې د همدې درې کلنې ماشومې په مخ کې او په دزو واژه. د دغه پیښې انځور په ټولنیزو رسنیو کې خپور شو او د خلکو سخت غبرګونونه یې راپارولې دي. نور حال یې له کندهاره د ازادي راډیو د خبریال صادق رښتینی په راپور کې.
د پلار د مرګ شېبې درې کلنه مدینه لا هم آرام ته نه پرېږدي. مدینه هم په پیښه کې په لاس ټپي سوي خو تر پیښه وروسته له رواني اړخه ښه نه ده او خبرې نه کوي. وسلوالو د تیری پنځم به په مازګر د درې کلنې مدینه مخته دی غیپ لار وواجه. د مدینه کاکا محمد نعیم وای چې ورورې د خپل سیمې د امنیت لپاره شاوخوا ولس کال کار وکړ خو وسلوالو د جګړې زو اصول خلاف هغه د خپل ماشومې لور مخته وواجه.
ماشوم وسم پال کنه دی بغا غیور سنن ترنن پر پجړه د چر څوک ماس ورجنجي شه دی بغا رزنوي بیریش شنه خبرې هم نه کوي. تر هغې ورځ یوه خبره چې په هغه ګړي زه ورته راغلم، ما ته دا خبره وکړه ول کاکا مړ شو.
دې پېښې د خواله رسنیو د کارونکو تر څنګ په عامو خلکو کې هم پراخ غبرګونونه راپارولي دي. د کندهار اوسیدونکي د وسلوالو یاد کړه نغندي او د عدالت غوښتنه کوي.
دا کوچنۍ مؤمنه ورسره وه چې پر هغې زړه نه وسوځي او ظالمان تل مدام دغه شاجي وارونه کوي، داسې ګزارونه کوي، نو د جې باید مخنیوی وسي. د دې خلکو دغه پیدا سي چې دا څوک دا کارونه کوي، دا خو یو زموږ نه دی چې دا کیږي.
د کندهار ولایت مقام په یو خبر پاڼه کې ویلي چې تیره شپه د 03 په نوم د ځانګړو ځواکونو قطعې د کندهار په نامه ناحیه کې د عملیات پر مهال د یادې ماشومې د پلار وژونکي لنډشتې وروسته وژلې دي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د سهار وبجه او 15 دقیقې او سم د افغانستان په اړه نړیوالو رسپانو ته انکتنه کوو. اجمل ان ته بغوښ شو.
انډیپندنت برتانوی ورسپانې په خپل ورستۍ غړ کې په تخار ولایت کې د یومین هغه چاودنه یاد کړ چې پکې د خونځي نه تنست کوونکې وشل شول. د ماشومان هغه محل د ماین چاودنې وشل چې پلي خونځي ته روان وو. ورسپانې د تخار د امنیه کمانډانۍ د ویان لخلي ویلي دا سیمه د وسلوالو طالبانو په ولکه کې ده او کله چې افغان ځواکونه د دې سیمې د پاکولو لپاره عملیات کول، طالبانو دغه تلارو کې ماینونه کېښودل. ورسپانې د تخار د امنیه کمانډانۍ د ویان له قوله زیاته کړې وژل شوي ماشومان له 9 تر 12 کلونو پورې عمرونه لري او 4 تنه د طالبانو د یوې اړوند کورنۍ غړي دي. خو په شمال ختیځ کې د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د سیمه ییز دفتر مشر سید حفیظ فطرت ازادي راډیو ته ویل چې دا ټول ماشومان د ملکی کورنیو غړي دي. په افغانستان کې له 2 لسیزو راهیسې د روانو جګړو له کبله په دې هیواد کې د پخوانیو او اوسنیو کارول شوو ماینونو چاودنې پرله پسې افغانانو ته تلفات اړوي چې یوه لویه برخه یې د ماشومانو او ښځو په شمول ملکیان دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندویه دفتر د معلوماتو له مخې د روان میلادي کال په 9 میاشتو کې 2500 ملکي افغانان په جګړو کې وژل شوي او تر 15000 زیات نور ټپیان شوي. د ملګرو ملتونو په وینا د دې ملکي مرګ ژوبلې زیاته برخه د انتحاري او غیر انتحاري چاودنو له کبله رامنځته شوي. په تخار کې د ماین په چاودنه کې د خونځي د 9 تنو زده کوونکو د وژل کېدو سره په یو وخت د پکتیکا د سروزی ولسوالي هم د یو ماین د چاودنې شاهد و چې پکې و ملکیان وشل شوي. امریکایي جامیکا کلینر ورسپانې په خپل ورستۍ غړ کې په افغانستان کې د ورزش پر وضعیت خبرې کړې. د دې لیکنې په یو برخه کې ویل شوی په روانه ونې کې د ویسټ انډیز کرکټ ټیم هندستان ته ورسید سو د افغانستان په وړاندې وشل ورزه او یو نړیواله ورزنې لوبه وکړي. د ورسپانې په وینا د ویسټ انډیز ټیم پوېږي چې افغانستان سره لدی چې د نړۍ په کرکټ کې یو ځوان نړیوال ټیم ګڼل کیږي، خو د هند نیمه وچې له شرایطو سره آشنا او یو خطرناک سیال بوي. جامیکا ګلینر زیاتوی فیل سایمونز چې تازه د ویسټ انډیز د کرکټ ټیم د روزن کې پتو غټاکل شوی د مخاطر دی د افغان ټیم روزن کې پاتې شوی. د نوموړي په وینا افغان لوبغاړي ځوان او با انرژي دی او کولای شي له هر سیال لار ورکه کړي. سایمونز مخکې لدی چې د ویسټ انډیز د کرکټ ټیم د روزن کې پتو غټاکل شي د افغانستان د ټیم د روزن کې پتو غي کار کړي. نو مولي سکال په جنوري میاشت کې د کرکټ د نړیوالو اتلولیو د لوب ورسته چې افغانستان په کټولې لوب وبایللې، د افغان کرکټ ټیم د روزون کې په توګه دنده استعفا وکړه.
د خوست د ګربز ولسوالۍ اړوند نصرالدین او بورخیل قومونو ترمنځ د غرونو او دښتو پر سر درې اتیا کلنه پخوانۍ لانجه د قومي مخورو او دینی عالمانو یوې جرګې حل کړه. قومي مخور وایي په دې موده کې دواړو لورو څو ځلې په خپلو کې جګړې کړي چې یو بل ته مرګ ژوبله هم اوښتې ده. نور حالې د ازادي راډیو سیمه ییز خبریال نجیب الله الوخیل راکوي.
د نصرالدین او د بورخیل او د قومونو مننه کوم چې زموږ په جرګه باندې اعتماد او باور وکړ.
د شنبه په ورځ د خوست اړوند د ګربز ولسوالۍ د بوريخيلو او نصرالدین قومونو ترمنځ د زمکو سرزایونو غرونو او دښتو پر سر درې اتیا کلنه پخوانۍ لانجه د حکومت لوري د ګمارل شوي جرګې په منځګړیتوب حل و فصل شو. د نصرالدین قوم یو مشر اصل میر او د بوريخيلو قومي مشر حاجی ګل خان آزادۍ راډیو ته وویل
په کوم نصرالدین یو او کلیت کې جنگ و خپګان و تکلیف و تاون و دا خدای حال کن انشاء الله
دی بوری خل دی کوم نه گاټه په او په دې دم را دو چاند ازن از یوتا دو په دې کنه په 100% می ونه خوښ مو مقصد مالی تاونی نه یعنی ته 15 پیر او په دې کنه مرو وشول څلو او شپږ وته لاس و زخمیون وشول او په دې کنه مالی تاون خې پکړه به دی او په دې
په ولسی جرګه کې د خوځ خلکو استاذ محمد موسی خورین بیا د دې داوو صنعت سملامتی په حکومت ماچوي وای
دولت هم په دې کې نیمګړی دی او قومونه د دولت د زوپ نه چې پټوله معنا هغه خپل زمکو او غرونو ته ځان نشي رسولای سوء استفاده کوي.
حاجی ګرام خان احمدزی چې د بوریخیلو او نصرالدین قومونو د لانجې د جرګې غړی وای
کشرانو نه ده دا توقع لرم او د یوونه مې تمه ده ده چې باید دوی خپل منځ کې کینی او په هغه مشرانو چاپېږي چې دا صرف پیسې راټولول مقصد ده او د خلاصون مطلب یې نه ده. دوی مشران په دې کار کې راوده او کشران راودانګي او د دې کار دپاره د خلاصون پای ټاکی کېږي.
بل لوري ته خوست والی محمد حلیم فدایی وایي چې دی او نورالانجو د خوست په امنیت اقتصاد او حکومتوالۍ منفي اغېز کړی او تر هغه چې حل نشي ولس او حکومت به ورسره سرګردانه او په ستونزو کې ساروي.
د دې شخړو په مجموع کې کدا ده او کنورې دي د خوست په امنیت اقتصاد حکومتداری ډیر منفی اغیز لري. دغه شخړې چې هوارې نشي اداري او ټول حکومت او لس ورسره سرګردانه وي نو زمونږ په لومړیتوبونو کې د غوستونزو حل حتمی دی ترڅو بیا رغونې ته زمینه برابر شي.
یاد دیوی خوست کې د زدرانو منګلو صبریو تنیو اسماعیل خیلو مندوزیو حیدر خیلو لکنو تریزیو او ګربزو په ګډون تر دې شپوري لوی او وړ قومونه میشتي. د دې ولایت ځینې قومونه او خیلونه له لسګونو کلونو راهیسې په خپلو کې د غرونو دښتو سرځایونو او ځمکو پر سر دعوې او لانجې لري او ډیر کله دا لانجې د وسلوالو نښتو لامل شوي دي.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
د نورستان ولې وایي ولسونه د دې ولایت د امنیت په ټینګښت کې له دولت سره ولاړ دي خو له دې سره سره بیا هم په یو شمېر ولسوالیو کې لیدل کېږي چې د دولت وسلوال مخالفین فعال دي. د ازادي راډیو د مشال څانګې سیمه ییز خبریال باز محمد عابد د نورستان ولی حافظ عبدالقیوم سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلې چې په ټوله کې د نورستان امنیتي وضعیت څه ډول ارزوي.
دسې یو مثالی وضعیت په ټول افغانستان کې مونږ نه لرو چې ووایو چې یو مثالی وضعیت دی. متاسفانه ولې د پخوانه بهبود راغلی دی او په ډېر برخو کې اوس هم مشکلات شته دي او د هغې دپاره دولت پلانونه لري چې په کومو ولسوالیو کې چې مشکلات لرو هغه مشکلات حل کړو. بعض ځایونو کې ترتیباتو باندې غور کېږي او بعض ځایونو کې اضافي قوتونو لیږلو ته انشاءالله امیدواري لرو چې هغه ساحي امنیت په منډول دوه کامدېش او برګمټال دغه بعض ساحو کې ویګل کې چې کوم مشکلات لرو انشاءالله هغه پلانونه
ننګرهار ته که مونږ وګورو په ځینو ناامنو ولسوالیو کې ولسونه راپاسېدل او د دولت د مخالفینو په مقابل کې ودرېدل او دولت یې ملاتړ وکړ. په نورستان کې هم هغه سیمې چې داسې ناامنه دي ولسونه راپورته شي او تاسې ملاتړ وکړ.
الحمدلله نورستان کې ولسونه د دولت په حمایت کې دي همیشه او مونږ کوشش کوو چې دغه اړیکې د ولسونو سره لا پیاوړې کړو او ولسونه د حکومت د کړنو نارضایت ولري خدمات ورته وړاندې کو او ورس په ورس دغه وضعیت بهتر شي.
لکه دلته چې په ننګرهار کې چې یعنی ولسی اردو ده دغه سی ولسی اردو ته ضرورت شته دی په نورستان کې
فوق العاده ضرورت ورته لرو چې منطقوي اردو ایجاد شي او ولسونه دې ته آماده دي که صرف دولت تشکیل ورکړي ولسونه آماده دي چې په منطقوي اردو کې کار وکړي او د نورستان او حتی یوازې نورستان نه د شاوخوا په امنیت باندې به ډیر مثبت اغېز
وکړي. تاسو دغه د ولسونو غوښتنه له ولسمشر سره یا لوړو مقاماتو سره شریکه کړي؟
بلې دا مې د قلوردو قومندان سره هم شریک کړي د وزارت دفاع د مسؤلینو سره مې هم شریک کړي د ارګان محل د طریقې مې نور ارګانونو سره هم شریک کړي.
د نورستان والی حافظ عبدالقیوم چې د دې ولایت د امنیتي وضعیت په اړه رڼا اچول.
ازادي راډیو تغوا ګونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي په ټوله نړۍ کې ژورنالستان د داسې راپورونو د جوړولو له امله د مرګ، شکنجه او زندانی کېدو له خطر سره مخامخ دي چې د فاسد رژیمونو له تیریو او سرغړونو پر پرده پورته کوي او تروریستي سازمانونه افشا کوي. د نومبر دوم هر کال په نړۍ کې د دې لپاره لمانځل کېږي چې د ژورنالستانو پر ضد پر جنایتونو خاموشي ماته او د هغو ډلو سازمانونو حکومتونو او وګړو په وړاندې معافیت ختم شي چې د ژورنالستانو پر ضد جنایت ترسره کوي. نور جزئیات د فرشته جلازی پر راپور کې اورو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندی مورګن اورټیګس پرون په ویډیوي پیغام کې چې پر ټوټر یې خبر کړی ویلي چې د 2013 میلادي کال د دسمبر میاشتې راهیسې 2500 ژورنالیستان د نړۍ په مختلفو هیوادونو کې په زندانونو کې دي. مورګن اورټیګس ویلي چې ترکیه، مصر او چین په دې اړه تر ټولو ستر تیری کوونکي دي. هغه وویل چې په سعودي عربستان، ویتنام، اریتریا، آذربایجان او نیکاراګوا کې هم بلاګران او درسنوی کارکونکي په زندانونو کې چول سوي دي. نن موږ هغه خبريالان یادو چې د خپل کار په وخت کې ووژل سول. موږ هغه کو چې د ژورنالستانو او درسنوی د کارکونکو ویرول هغوی ته غواښونه او د هغوی پر ضد تشدد پای ته ورسیږي. د امریکا د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت ویاندی ویل چې د امریکا حکومت د رسنوی ازادۍ ته پر خپل تعهد کلک ولاړ دی. د خبريالانو د مسؤلیت نړیواله اداره وایي چې په 2013 میلادي کال کې شپږ د ژورنالستان او په 2019 میلادي کال کې 19 ژورنالستان وژل شوي دي. د ازادي اروپا او ازادي رادیو په بیان کې چې پرون خبر شوی ویل شوی چې د دې ادارې خبريالان له ټولو غواښونو سره په هغو هیوادونو کې چې آزاد مطبوعات له خطر سره مخامخ دي خپل کار ته دوام ورکوي. په کابل کې د امریکا سفارت پرون په دې اړه د په افغانستان کې رسنۍ ازادي نه لري په نوم یو ویډیوي پیغام خپور کړی دی. د امریکا سفارت له دې ویډیو سره په ګډ ټویټ کې لیکلي چې په افغانستان کې ډېر ژورنالستان غلي شول او د ژورنالستانو پر ضد پر ډېرو جنایتونو خولې پټې شوې. په کابل کې د امریکا سفارت ویلي چې افغانستان د ژورنالستانو لپاره د نړۍ تر ټولو خطرناک هیواد دی. د امریکا سفارت ویلي چې په افغانستان کې ژورنالستان د ژورنالیزم لپاره ډېره ګرانه بیه ورکوي.
اوسل بیا پام کړئ د څو مهمو خبرونو سره لیکونو ته. افغان ولسمشر اشرف غنی په کابل کې د امریکا سفیر جان باسا او د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یونما په افغانستان کې پر نویو حملو کې د ملکي خلکو وژل کېدل وغندل. د ارګ په خبر پاڼه کې ویل شوي چې په تیرو 24 ساعتونو کې په غزنی، بغلان، تخار، روزګان، پکتیکا او کاپیسا کې بیګنا خلک د وسلوالو طالبانو په حملو کې وژل شوي. تر ټولو خونړۍ پیښه د تخار په درقد ولسوالۍ کې وشوه چې د یو ښوونځي نه زده کوونکي پکې وژل شول. په کابل کې امریکا سفارت ویلي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد سیمې ته په وروستي سفر کې ټینګار کړی چې متحده ایالات په افغانستان